افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارواکو د یو په نظر اخیستی. دا به مو وبوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2000 میلادي کال کې د ورم کارډ په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلوم لای با احمد شیبر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوې ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تیره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکي میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه باسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي زیاته کړه.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوهې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی دی ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. شغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مشاهدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوی ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د آزادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدراعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. 53 کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدراعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پروس په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیسا او په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورسني تلفات له شاوخوا زرو څه باندې 5000 ته رسیدلي دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې څه باندې 40000 ته رسیدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سیشن بی پوره سپاره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او آکسفورد پوهنتون له لورې تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بېلابېلو طبقو او بېلابېلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې وو چې ویل کېږي د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاوند نظر هم اخیستی دی.
منګ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاط ونیسی.
په یو بل راپور کې به دغه راز واورئ چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینی ترامپ ادارې لخوا لګول شوي بندیزونه هم له سره څیړي. دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه او مخکینی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونځي خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسته تر دې چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویل چې له طالبان سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر مې میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویل د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له سره څېړنه کوي. د یادونه وړ بولو چې د مخکنی د ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د رواني جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځینو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګون نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښ دي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د جان کربي په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وې. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامي برخې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کیدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکېنۍ خپرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره واک ته رسیدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپلو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بېله تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدرات توکي په هماغه شکل باندې کرل کېږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې تر څنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخي وي یا مخي چې د دوی زړه او چې هغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوسه دا غینه پریکړه وکړي. تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې تر څنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې دښمنۍ له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلی. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي وو. کچېرې هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاري دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اور بند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي نو وسوال پوز بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اور بند نه کوي. که څوک اور بند نه کوي معنا دا ده هغه د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت سولی د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او دغه راز وړاندې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
په قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د املاک چپلاو خبرې له تقریبا څه باندې یوې اونۍ راهیسې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د املاک چپلاوي غړي نادر نادري تېره ورځ وویل چې له نهو ورځو راهیسې دوی د په تمه دي چې له طالبانو سره کښېني خو هغوی خبرو ته نه چمتو کېږي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. دغو خبرو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې امریکا د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره تړون وکړ. د دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه راز ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د امریکا خزانې وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې پالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو تر منځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کېږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کېږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقار هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کی چې سو هغه تفاهم نامه چې د امریکا او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلي مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوحې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوحې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتیږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د 2 نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړل، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کم و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خبر شوی کلنی راپور کې که څه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 21% کمه خي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خبرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
لپاره د مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټولټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسېږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5520 نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرغژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګې، ځمکني او هوایي بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځانګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون دغه شان په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوي چې په دې کې 11 خبریالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلوا کمیسیون موندنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبریالانو، مدني فعالانو او د بشر حقونو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په یوازې وروستیو شلو ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړې د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حاکم میشته د جرمونو نړیوالې پر نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګېدلي بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت امپرون وکړه. د مخکنی ډونالډ ټرمپ ادارې پر دغې محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپل همکار فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سویو احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې ښکېل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنګي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړه چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالډ ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنی کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په واسطه ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به دا بندیزونه په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنګي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقونو ډلو هم د ټرمپ د اقدام غندلې وو. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خوشینه ښودلې وه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. احمد شیبر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیر شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینه په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی سر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودیدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخ نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلیدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونی زو خبرونه ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره.
په هرات کې نن د 12 کلنو تنکی ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالۍ موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه او آریانا ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د 14 لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو مقابل لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. ایرلند ونتوانی د 4 کړ شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې اتسل وختم او روانو د ګټلو لپاره شپږ دیش نوري منډي ورته کار وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان دیش نوري ترلاسه کړي، او د اولمپیک نړیوال کمیټې ټول لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا دیونه په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشري حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري.
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بل